الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، صلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الساعة لقريب، صدق الله العلي العظيم. أرون مؤمنان زمر فعقائد کی یو عقیدہ دادا چې موږ د قیامت د ورځې پر راتګ باندې ایمان لرو، دا مو پر یقین دی چې په دنیا کې کمو انسانانو څه اعمال کړي دي، که نیک اعمال کړي دي او که بد اعمال کړي دي، د دې ټولو اعمالو بدلی به د قیامت په ورځ ورکول کیږي. د چا که اعمال نیک و، د دغه نیکو اعمالو بدله به ښه ښه نعمتونه او امتیازات رب عز وجل ورکي، او د چا اعمال که بد و، د دغو بدو اعمالو کلکې کلکې سزاوي، که د الله اراده و بخښه ورته ونه کړه، الله به یې ورکي. دا زموږ عقیده ده. زه تاسو ته یو حدیث چې کنز العمال را نقل کړی دی تاسو ته پیښوم. د دغه حدیث په بیانېدو کې به دوه مهم پیغام لاسته راوړل سي. یو پیغام دا چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د رسالت حقانیت دا به ثابت سي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څوارلس سوه کاله مخکې ځینې فتنې او ځینې علامې موږ ته د معجزې په ډول ښودلې وې، چې دغسې حالات به پیښیږي، دغسې خبرې به رامنځته کیږي. دا چې پیغمبر علیه السلام رښتیا د الله پیغمبر دی، په غیب خو پیغمبر علیه السلام خبر نه دی، خو د پیغمبر علیه السلام دا معجزه ده چې څوارلس سوه کاله وروسته یو شی پیښیږي، هغه څوارلس سوه کاله مخکې پیغمبر علیه السلام موږ ته ښودلی دی. یو وقصه به دا ځینې ثابت سي چې زموږ پیغمبر حق پیغمبر و، الله علم ورکړی و، زموږ د پیغمبر معجزه وه. اوس چې کومې پیښې روانې دي، د دې وړاندوینه او پیشبینی پیغمبر علیه السلام موږ ته څوارلس سوه کاله مخکې کړې ده، دا به موږ ته ثابته سي. دوهمه خبره به دا راته ثابته سي چې د قیامت دپاره تیاری کول پکار دي. قیامت ډېر نږدې دی، قیامت تر سترګو لاندې دی. یو شی چې راځي، نو د هغه د پاره مخکې تیاری نیول پکار. انسان ته دا فکر ورکوي چې ته پر صحیح دین یې، د یو رښتینی پیغمبر امت یې، او تیاری وکړه. دغه حدیث دا دوه پیغامه مشترک دي. هغه حدیث حضرت علی رضی الله عنه روایت کړی دی، عن علی ابن ابی طالب رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان من اقتراب الساعه. حضرت علی رضی الله عنه فرمائی چې د قیامت د نږدې کېدو د علائم څخه څو علامې په لاندې ډول: اذا رأيتم الناس اماتوا الصلاة واضاعوا الأمانة. وای کله چې تاسو ولیدل چې خلقو لمنځو ته شا کړل، لمنځونه یې نه کول، او تاسو ولیدل چې خلقو امانت کارونه، امانت شیان دا ضایع کول، په امانت کې خیانت کاوه، واستحلوا الكبائر، او کبیره کبیره ګناوې دا یې ځان ته حلالې ګڼلې. لکه اوس دا د لمانځه په اړه باندې سستي دومره زیاته سوې، دومره عامه سوې ده، چې زموږ په دې سیمه کې خو له الحمدلله د اکثره مسجدونه پنځه وخته د خلکو ډک وي. په ټول کلي کې به یو کور داسې وي چې هغه ټول کلی پیژني چې د پلانکي کور خلک بې دینه دي، لمانځه ته نه راځي، دا ټول پیژني. یو پلانکي کور کې پلانکی سړی بې دینه دي، مسجد ته نه راځي، نور اکثره راځي. دا خو د دې سیمې او د دې منطقې سره د الله عز وجل احسان دی، دا د الله رحم دی. تاسو دغه خپل شار او شاوخوا ولسوالیو یا دا څو ولایتو ته مه ګورئ، تاسو لیرې ولایتو ته ولاړ سئ، تاسو دنیا ته ولاړ سئ. دومره لمانځه ته شا ګرځېدلې ده، دغه لا نه ورته معلومیږي چې موږ
دا المنز یا وقت پر رواج کی درلودی کمو ندرلودی پا دا غلا نی خبر معشوم پا کور کی لوی سوی بی جوان سوی بی سپنجری سوی و پات سوی بی پا طول عمر ایو سجد سجده نی لگوالی یا المنز نیسا دا دل تزموش پا افغانستان کی پلار هم دا غس سوی نکای هم دا غس سوی دا چه دا چنگون و حادثات و حالات ترامنس تسول دا شارو خلق ساراو تسول دا ساراو خلق شارو تسول پا دا غا کی کچه هم دیر مشکلات را لاؤ دیر خلق بیا دا دین سخه لیری نسو دا استراحت هم سلی دا دین لیری کی آنور دنیا تا چوار سخو بیخی دمری و دینداری تا شا گرزد دلی دا پیغمبر علیہ السلام فرمائی دی وی کل منزو تا خلق شاو گرزول او امانت شیان دا ازای کول دا امانت نو غټه معنا ده دا هم چې څوک چاته مالک شیش دراوی ساته ته خیانت وکشي وکي یو خبره یو چاته وکي چې دا چاته مکوه دا یې بل چاته وکي خیانت وکشي وکي دا الله د لوري امانت ورکول سوی دی چې لمونځ ادا که د مسلمان حق ورکه دا د الله امانت دي ستا سر در سره دي ته خیانت پکشي کوه دا جن چې الله در کړی دي په هغه کې خیانت کوه لمونځ صحیح نه کوه دا الله عز وجل نور احکام دا پسی ترتیب نه پوره کوي او پیغمبر علیه السلام فرمایلی دی وای چې خلکو کبیره گناهونه حلال ګڼل اوس هغه زمانه راغلې ده چې څوارلس سوه کاله دا دین پر کومه طریقه روان و اوس نوي خلک راپورته سوي دي وای دا څه پروا لري مسلمان دپاره عذاب نشته څه پروا لري چې یو سړی ژر خري پروا نه کوي سنت کار دی که څوک یي که وجه کې که نه نه دي په عامه باندې خلک وایي موسیقي اورېدل دا پروا نه کوي آیا اورېده بعضې د ملایانو خبرې دي چې درته کوي نسته په قرآن کې معنی نه ده راغلی ښځې کله چې مخ راوځي پروا نه کوي دا دېته نو ورته په لسګونو داسې ګناهونه دي چې کبیره ګناوې دي خو اوس خلک حلال ګوري دا بیا بله بدبختي ده یو سړی ګناه کوي وایي په ګناه کې اخته یم الله دې توفیق راکړي د دې ګناه څخه خلاص هم دا چې هم ګناه ده او هم یې حلاله بولي دا بده بدبختي ده پیغمبر علیه السلام فرمایي واکلوا الربا واخذوا الرشا وشیدوا البناء وایي کله چې تاسو ولیدل چې خلکو سود کاوه سود خو نو دومره عام دی چې د دنیا یو بین د افغانستان په شمول یو مملکت داسې نسته چې بانک دې پکښې سود دې نه یې پکښې دلته خو لا د افغانستان خلک داسې کي د بانکو سره معاملې کمې کي په نوره دنیا کې خو هیڅوک په جیب کې پیسې نه سي ګرځولی که ماشوم دی که لوی دی که سپینژری دی که ځوان دی که سرمایه‌دار دی ټول پیسې به په بانکو کې وي هغه سودي سیستم دی پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې کله سود ډیر سو او خلکو رشوتونه اخیستل رشوتونه خو نو په نوره دنیا کې که سته که نهسه زموږ په افغانستان کې خو نو بیخي داسې حالات دی چې اوس ټوله په پوهیږي چې رشوتونه څومره عام دي یوه اداره یو دفتر یو مامور الا ماشاء الله که چیرې د الله عز وجل رحم پر یو چا سوی الله ځینې ساتلی نور نه بل استعاب بس دا شی شته نه چې هر څه کوي کولی شي چې دا خپل حقیقت په ثابته یې دا خپل شخصي حق ثابته یې چې دا پیسې ورکوي چې دا پیسې دې واخله وایه چې رشوت رانه کې نه قبلوم داسې حالت ته خبره رسېدله پیغمبر علیه السلام دا پیشبینی کړې ده چې خلکو سود خواړي او رشوت عام سو وشید البنا دنګې دنګې ماڼۍ جگ جگ تعمیرونه لوړ پوړي ماڼۍ دا جوړې شوې لکه اوس دنیا کې څه حال دی دلته ګرد خلک چې یو پنځه پیسې پیدا کوي پر دغه ورکي چې جګې جګې ودانۍ جوړې کړي تا د قیامت علامه ده پیغمبر علیه السلام څوارلس سوه کاله مخکې ویلی ده هغه مهال چې دا تعمیرونه نه وه پیغمبر علیه السلام فرمایي واتبعوا الهوى وباعوا الدين بالدنيا واتخذوا القران مزامير او کله چې تاسو ولیدل چې خلکو د خپلو هواو د خپلو غوښتنو تابعداري کول چې څه زړه ورته وویل هغه یې خوښېدل چې زړه یې ناخوښه وه هغه یې ناخوښه که اوس خلک نه دي خلک اوس د دین تابع نه دي په دین کې د خپل نفس تابع دي که چیرې دوه مولوي صاحبان یوه خبره ورته وکړي یو مولوي صاحب ورته وایي خبره داسې ده ابل وایي داسې ده دی دې ته نه ګوري چې کوم مولوي صاحب محقق دي کوم تحقیق کړی دي هر د هر عالم خبره چې پر طبیعت برابره شوه وایي بس دا ښه وویله یا یو مولوي صاحب ته ناستې نصیحت کوي څلوېښت دقیقې نصیحت وکړي یا پنځه څلوېښت یا پنځوس دقیقې د ده په دې ټول بیان کې یوه خبره پر مزاج برابره نه شي او وایي د جسم لاسم ولا عقیده خراب شوه پلانکې خبره داسې وکړل هلک ته ملای ته مفتی ته شیخ ولا عقیده مې ځنې کچا سو دا خبره داسې وکړه. هغه خبره خو غلطه نه یې کړې نو اخو عالم خو هلته د ده د نفس مخالف وي، د ده د مزاج مخالف وي، د ده د هوا او د ده د غوښتنې مخالف وي. پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي کله چې مو ولیدل چې خلک د خپلو هواو تابع سوه او د دین معامله یې په دنیا کول، دین یې خرڅوي، مال یې لاسته راوړي، دا خو نو بیخي عامه خبره ده. که عامه خبره نه وي الله عز وجل غلا حرامه بللی، الله عز وجل لوی لارې نیول دا حرامې بللی دي. تاسو نه وینئ چې پر دې لویو لارو باندې غله ولاړې، خلک راکښته کې ویولې، په دې ښار کې نه وینئ چې یو ښه ځوان وي په توپنچا یې وولي موټر سایکل ځینې واخلي، موټر ځینې واخلي، دونه کوچنی ماشوم د اتو کالو د نو کالو د اوو کالو یوس په څا کې واچوي، ګوتې ځینې پرې کړي او ویې وژنې. او داسې نه ده پېښه شوې چې پر لویو لارو باندې خلک راکښته کې ملا یې ورلڅه کې پر ملا باندې دا ژړه ډبه ورویلې کې په سک په لاس باندې یې غوښې اړوي. داسې نه ده شوې، داسې نه ده شوې چې خلک ورځي د یو مسلمان دروازه ور الوزي مسلمان ټینګ کې امریکایان ته په لاس ورکړي وایي دا مې دا ستا د پلار تر سر جار. داسې نه ده، موږ داسې نه دي کړي چې دین دا مو شاته کړی دی او دنیا مو را مخته کړې ده. که پیسې پیدا سولې زه په شاک سوم، خدای دې وکړي چې د الله قانون ماتیږي که نه ماتیږي پروا نه کوي. یو سړی چې په قوت کې دی، بدماش دی، امریکایي لالا دی، کانګریزی لالا دی، دا دې خوشحاله سي که الله خوابدی کیږي، که دین خوابدی کیږي، که نه خوابدی کیږي. اوس خو نو تعجب خبره خدا ده چې موږ په داسې ټولنه کې یو چې د حق وینا لا جرم ده، عملا کار خو دا څه کوي؟ د حق وینا چې یو چاته و تا ته جایز ده چې ته د امریکایي مخته روان یې، امریکایي درپسې مسلمان ویل جایز ده؟ ستا ورور یې، ستا مسلمان یې، ستا افغان یې. نو کله چې معامله په دین وسوه او کله چې ما د خلک د خپلو هواو تابع سوه او کله چې خلکو قرآن د غزلو په شکل شروع کړي، قرآن خو چې ویل کیږي د قرآن د ویلو هدف ثواب لاسته راوړل دي، الله ته متوجه کېدل دي. د قرآن عظیم شان پنځلس آداب دي. په آدابو کې یو ادب دا دی چې ته کله قرآن وایې اودس په تازه کې، دوهم ادب یې دا دی مخ پر قبله بکشېدې، دریم ادب دا دی چې په ښه وقار بکشېدې، څلورم ادب یې دا دی چې کله قرآن عظیم شان وایې ستا سره به دا فکر وي چې زه د یو دومره عظیم ذات کلام وایم په څومره غور او په څومره فکر باندې. داسې فکر وکړه چې د ستا د ملک هغه تر ټولو لوړ باچا تا ته یو مکتوب لیکلی دی او تا ته وایي تې خلکو ته ووایه نو چې څنګه په احتیاط وایه، او هغه باچا هم درته ګوري ونیسه ویې وایه، په څومره احتیاط به وایه، په څومره وقار قرآن به په داسې وقار وایه، په ادب ویره به دې په زړه کې چې الله ما ته ګوري د هغه الله کلام وایم. او کله چې قرآن وایي تدبر به پکښې کوې چې الله په دې کې ما ته څه وایي، کوم پیغام په دې آیات کې، په دې آیات کې کوم پیغام دی. او که چیرې سړي دا مقصد وي چې زه د قرآن په دومره شایسته الفاظو باندې ووایم چې خلک ما ته تر ټولو ښه ووایي، نو دلته یې مقامونه برابروي داسې، او دا ځای کوږ نیسي، دلته مقام خراب نیسي. دا رقم قرآن په دې کې به نو تدبر کله راسي، په دې کې به کله دا فکر خبره راسي چې ته د الله عز وجل کلام وایې. دلته خو ستا فکر ټول دې ته متوجه دي چې مقابله ده، مسابقه ده، هسې نه که مې چیرې یو مد دغه ترنم په معیار کې لږ یا پورته یا کښته ووایي، اواز په یو معمولي ځای کې پورته یا کښته څه نمبرې بایلم، مسابقه ګټم، دلته به نو فکر و الله ته را وګرځېږي، دلته به تدبر راسي. پیغمبر علیه السلام دا د قیامت د علامو څخه یوه علامه بللې ده، او داسې فرمایي واتخذ القرآن مزامیر، هغه تدبر و معنا و مفهوم و هغه شان پاتې. او بل پیغمبر علیه السلام فرمایي واتخذوا جلود السباع صفوفا، خلق به داسې کوي چې د حیوانانو د پوستونو څخه به کالي جوړي، د حیوانانو پوستونه به جامې کوي، د درندګانو، د زمریانو، د لیوانو، د پړانګانو، د دې پوستونه به راخلي، بوټونه به ځینې جوړوي، کمیسان به ځینې جوړوي، تا په دې کفارو کې ډېر شته مسلمانانو کې، نو دا یو د بوټو د یو کوټ خبره کلایي. خو دا علامې چې پیغمبر علیه السلام شوولي چې دا ټوله زما او ستا په منځ کې لاسته، کفار خو مشوره اول مساجد طرقا مسجدونه یې لارې جوړې کړې، مسجد کې عبور و مرور کوي، او په مسجد کې فقط د یو عادت و د رواج په شکل باندې مسجد ته د دې دپاره ځي چې یو عادت دی، هغه د مسجد چې کم اهمیت دی هغه نه وي. او الحرير لباسا د وریښمو کالي به خلق اغوندي، وکثر الجور ظلم به ډېر شي، وفش الزنا په ښکاره به زنا وي کېږي، زناخانې به عامې شي، او وتهاونو بالطلاق خلق به سستیت په طلاق، یعنی طلاق واقع کېدل به ډېر شي، هر ورځ به خاوند او ښځه سره قابط وي، د طلاق مسایل خو بیخي عامه ده. دا هرې دار الافتا ته چې ورشي دا زموږ مدرسې ته چې راشي داسې افتن نه یي چې یوه یا دوې مسایل د طلاق نه یي. بیا چې دا علما خبرې ورته وکړي چې طلاق خو مباح کار دی، خو اقبح د مباحاتو دی، دا ښه کار نه دی. د یو ښځې ژوند پایماله کول، یو ښځه په وحشت کې غورځول، بې پروایي کول، دا نو بیا بله موضوع ده چې ولې ډېر سوی دی. خو پیغمبر علیه السلام د قیامت علامه بللې ده، وقت من الخائن، خلق به خائن ته امانت ورکړي، سبب به پوهېږي چې دا پلانکی سړی غل دی، ولاکه یا د دغه وظیفې دي یا د دغه چوکۍ دي، ورکوي مجبوره دي، په دې کې بیا دی خپله ګټه وینو. یعنی کم کسان چې خائنین دي، خلق بې پیژني، بیا به هم خلق امانت وسپاري، دا د قیامت علامت. او وخوین الامین، یو څوک چې امانتدار ټاکل سوی وي هغه به هم دغه سره به هم خیانت کول کېږي. وصار المطر قیزا، باران چې کله کېږي، باران په ژمي کې کېږي، باران علامه د یخ ده، باران علامه د ژمي ده، خو کله چې بارانونه کېږي دا بارانونه به یخنۍ نه ګرمۍ زیږي. د دې مطلب دا دی چې په ژمي کې به بارانونه نه وي، په دوبي کې به بارانونه وي، په دوبي کې به بارانونه وي، د مځکې حرارت به راپورته کړي، توارونه به رسي، ژمی چې د بارانو وخت دا به نه وي. دا د پیغمبر علیه السلام مبارکه وینا. والولد غیظا، اولاد به سخدلي، پر پلار به زړه نه خوږېږي، د پلار سره به محبت نه کوي، د پلار سره به نرمي نه کوي. و امراء فجره، او امیران باچهان واکمنان کومندانان دا به فاسقان و فاجران. یعنی شریعت چې چاته فاسق ویلی دی، شریعت چې چاته فاجر ویلی دی، هغه تعریف په پرده جوړ. شرعن چې څوک فاجر دی، شرعن چې څوک فاسق وي، مشران به ټوله داسي، امیران به ټوله داسي. و وزراء کذبه، پیغمبر علیه السلام فرمایي وزیران به دروغجنان، خلق بم په پوهېږي چې درواغ یې راته وویل، دی بم په دې زړه کې پوهېږي چې درواغ وایم، خلق هم را پوهېږي، دروغجن وزیران به شي. په امنا خونه، او کم کسان چې امینان ټاکل شوي دي، خلکو خپل مشران ټاکلي چې بس ما د ټولو چارو مسؤول ته، زه تا ته رایه درکوم، ته زما امیر، ته زما امین، دی به خیانت کوي. پیغمبر علیه السلام فرمایي و عرفاء ظلمه، کم کسان چې حساب کوونکي دي هغه به ظالمان وي. کله چې مو دا حال ولیدي چې محتسبین دا ظالمان و، ظلم یې کاوه. او وقلت العلماء وكثرت المصاحف والقراء، علماء لږ، هغه علماء چې محققین علماء وي هغه لږ وي، قرآن کریمونه به ډېر وي، قاریان به ډېر وي. کله چې مو دا حالات ولیدي لکه په نوره دنیا کې، ستا الحمدلله افغانستان خو لا شکر علماء لري ښه ډېر، په نوره دنیا کې داسې دي چې دا هر مسجد ته ورسه ونه قرآن کریمونه پراته دي، شایسته شایسته الماری ورته جوړ کړي، هر قرآن عظیم شان په زرو زرو روپیو چاپ کړي. نو علما به نه وي، خلک به راځي قرآن به وایي، نو چې قرآن وایي په معنا یې نه پوهېږي، په احکامو یې نه پوهېږي، معنا نه لري. پیغمبر علیه السلام فرمایلی دي کله چې مو دا حالت ولیدي چې مسجدونه ډېر سوه، په هره کوڅه کې مسجد شایسته شایسته مسجدونه، قرآن کریمونه ډېر وه، قرآن لوستونکي ډېر وه، خو علما کم. او بیا پیغمبر علیه السلام وفرمایل وقلت الفقهاء وحليت المصاحف وزخرفت المساجد، او کله چې مو ولیدل چې هغه علما چې هغه فقیه دي، یعنی دا چې په احکامو باندې د دین وارد او علما دي، دا لږ او د قران سره د ظاهری محبت دومره ډیر سو چې بیخی قران عظیم شان د سپینو زرو پوشور جوړاوه په سپینو زرو لیکي د سپینو زرو څخه جوړاوي قران سره ظاهری محبت دومره خو معنوان چې احکام دي دین دي پاک کوه وینو او مسجدونه شایسته کړس زخرفت المساجد شایسته شایسته مسجدونه شایسته شایسته نقش و نگار پړي غټو غټو پیسو باندې جوړول دا کار رامنځته و فسدت القلوب زرونه فاسد سوه ظاهره به محبت وي په ظاهره به اخلاص وي خو زړه به فاسد او خراب وي واتخذوا القینات او تاسو ولیدل هغه ښځې چې غزلچانې دي هغه ښځې چې غزلې وایي او په علانیه باندې رخصیږي غزلې و سروزونو موسیقي و فحش ښځې وي دا پیدا سوله او خلکو دغه موسیقي حلاله وګڼل دول رباب سارنګي دغه موسیقیانې حلالې وګڼلې دا موسیقیانې یې ویلې په مجلسو کې او دغه قمچنې ښځې او دغه ناروا او فاحشې ښځې دا غزلچانې ښځې دا په علانیه باندې وې او وشوربت الخمور شرابونه چشل کېدل وعطلت الحدود دا الله حدود دا معطل کړه سو په دنیا کې دا الله حدود څه دي دا الله حدود دا دي که چا غلا وکړه لاس یې پرېږه که چا لار ونیول کو تا طریقو رسته لاس چپای پشه یې پرېږه که چا قتل وکړي قصاص که چا زنا وکړه سل درې یې ووهه که چا حد قذاف وکړي اتیا درې وو که چا شراب وچښل لس درې وو دا حدود د الله عز وجل دا معطل سوه چا په کار نه درلودل نور قوانین یې جوړوله دین یې شاته کړي کافران خو هسې شاته کړي مسلمانان یې هم شاته کړي دا د بشر د حقوقو خلاف عمل وو الله عز وجل پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وعطلت الحدود حدود معطل سوه ونقضت ونقضت المواثيق کمی وعدی چې خلک یې دا ماتې کړل سوله وشارکت المرأة زوجها او داسې حالت رالی چې خپله میرمن د خپل خاوند سره په تجارت کې شریکه وه ورکب النساء البرادین او ښځې پر ترکي اسانو سپرېدلې یعنی لکه نارینه چې پر اسونو سپرېږي لکه نارینه چې په موټرانو موټرسایکلانو کې سپرېږي موټرسایکلان چلوي موټران چلوي ښځې به هم دغسې موټرسایکلان چلوي او دغسې موټران هغه زمانه اسان اوس جیلسي موټرانو موټرسایکلان دي دا حالت مو ولیدی او پیغمبر علیه السلام فرمایي وتشبهت النساء بالرجال والرجال بالنساء نارینه و د ښځو سره ځان برابر اوه یعنی د ښځې چې څنګه لباس دي دوی هم هغسې ځانونه جوړول په خارج کې خونه دا کسان بې خېټي ژرو برېتونې خریلي د سر ویښتانې دونه غټ کړي حتی لکه دا ښځې چې دا د چا چوټي داسې جوړي دغسې جوړ کړي د مخ خپله لیدلې دي هو به هو دغه لکه ښځه ځان یې داسې جوړ کړي سړی نه باندې وجدان نر دی که ښځه دی یقین یې پکې شکمن نارینه ښځې بیا داسې ځانونه جوړ کړي لکه نارینه د نارینه چې څنګه کالي دي د سر ویښتان کوچني کړي دا نه معلومېږي چې دا اوس نر دی که ښځه دی پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي کله چې مو دا حالت ولیدي چې نارینه و ځانونه د ښځو سره تشبیه کړل ښځو نارینه و سره ځانونه تشبیه کړل او وحولف بغیر الله او خلقو د الله بغیر په نور شان قسمونه یادول او شهد الرجل من غیر ان يستشهد ار چا په ناحق شهیدی ادا کول چا شهیدی ځن طلبه ده نه وای زه په خبر یم چې دا کار داسې دی وکانت الزکات مغرما زکات ورکول دا یو تاوان وبلل شو څنګه زکات ورکم ما د زکات خودونه پیسې کیږي دا چې زور کوم دا خو لوی تاوان دی والامانه مغنما یو امانت چې چا ورته کښې شوی دا یې ګټه بلل ډېر کسان داسې دي چې د چا څخه پیسې په قرض واخلي بس دا یو ګټه بولي وایي دا پیسې مې لاسته راوړلې بیا نه ورکوي او زکات ورکول تاوان بولي یو چا چې امانت ورته کښې شوی دا یو ګټلی مال بولي و اطاع الرجل امراته یو سړي د خپلې ښځې خبره منل وعق امه خپله مور یې ازارول مور چې به یو خبره ورته کول هغه یې نه منل او میرمنې چې به کومه خبره ورته کول هغه یې منل و اقصى اباه او خپل پلار یې لرې کاوه یو روایت کې دا تورې هم ورسره شته و ادنا صدیقه یو دوست انډیوال هغه یې رانږدې کوي دا خبره یې منل او پلار یې لرې کاوه و صارت الاماره مواریث دا چوکیانې و باچهۍ دا میراثي شکل وګرځېدلې په اسلام کې خو اصلا دا حکومت دا واک دا په میراثي شکل نه دی لکه دا شاهي حکومت چې ورته وایي دا اسلامي نه دی د اسلامي حکومت دا دی چې د یو هیواد باچا ټاکل کیږي په دې کې به یوازې رایې د علماو اخیستل کیږي علما به داسې څوک ټاکي چې هغه قابل د دې وی چې په دې هیواد کې اسلامي حکومت او اسلامي نظام راولي. داسې څوک نه چې لمونځ لانه یې زده، داسې څوک چې لمونځ یې زده په دین خبر وي، د دین ټول احکام ورته معلوم وي او متقی وي، دغه تقوا او نه تقوا، دا علمیت و نه علمیت، دا خو عام خلک نسي معلومه والی، دا څوک معلوموي؟ هغه متقین علما او متقین فوهان، متقین محققین کسان، اهل رایه، اهل الحل والعقد، داسې کسان به دا کار کوي. پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي په آخره زمانه کې به و دیانت و تقوا و اهلنا اهل ته نه کتل کېدل، بلکې دا به یو میراثي شی بلل کېدی. او پیغمبر علیه السلام فرمایي و سب آخر الأمة أولها، آخر ده دي أمت به هاغ أولين ده أمت ته شکنزل کول. لکه اوس بعض خلق ستا مشکو الحمد لله ده امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب یو داسې فساق و فجار ستا وای، دا څور له سوه کاله چې دا مذهب را روان دی، دا ولکه یو لپه شي پوهېدله، زه اوس هغو ښه عالم یم، راسه چې زه څه درته وایم هغه معنا ګوره، دا هغو ته شکنزل دي، هغو ته بد ویل دي. دا د قیامت علامه پیغمبر علیه السلام ښولې ده. و اکرم الرجل اتقاء شره، سړی د بل چا احترام کاوی د شره څه بیرې دی. داسې نو بیخي ډېر کسان شته چې د خلکو بد ځینې کېږي، خو ظاهرا ډېر ښه سلوک ځینې کوي، وایي که ورسره ونه کړم، که ورسره پورته کښته نه سم، تاوان رسي، شر رسي، یو ګمراه بوي، ګناهګاره بوي، ظالم بوي، غل بوي، بد انسان بوي، مګر جارو قربان به دوامه سه ورسره لري. که دی انصاف سره پاتې سي، دی عدل سره پاتې سي، دی داسې زندان ته لا غورځي چې دا خو یو ظالم. او همدا ډول پیغمبر علیه السلام فرمای و کثرت الشرط، سپاهیان ساتونکي شرطا او اساکر دا ډیر سو، او هغه په دې نه و چې اسلامي حکومت راولي. و سعدت الجهال المنابر، ناپوه او جهال خلق دا منبرونو ته وختل. اوس موږ په ټولنه کې دا معیار هیچا ته نه معلومیږي چې څوک ملا دی، څوک ملا نه دی، اب څوک چې پر منبر کښې دی، اب څه چې وایي، بس خو که د دې خلکو تر نظر ښه راغلی، بس دا ښه ملا دی. معیار د علم دلته نسته چې څوک ملا دی، څوک ملا نه دی. ډېر جهال پر منبرونو ناست دي، تر خوله هغه څه راباس او چا هم خلک نه پوهېږي. دا د قیامت علامه ده. پیغمبر علیه السلام فرمایي ولبس الرجال وضیقت الطرقات وشید البناء. د دې مفاهیم اکثره مخکې تورو کې په بیلو الفاظو تیر سوله، لوړې ماڼۍ جوړې سي او کوڅې تنګې سي. چون وخت مختصر دی، یوازې به دا مفهوم ووایم، د جماعت ناوخته کېږي. او نارینه به خپلې غوښتنې په نارینه وپوره کوي، ښځې به خپلې غوښتنې په ښځو وپوره کوي، یو د بله به احتیاج نه سره کوي، لکه په دنیا کې ځینې داسې خبرې شته. او همدا ډول د منبرونو خطیبان ډېر سوه، او خلک علما مائل سوه و خپلو باچهانو واکمنانو ته، بیا د باچهانو د مزاج مطابق حرام شیان ور حلالول، حلال شیان ور حرامول. او د علماو تاسو ولیدل چې د باچهانو واکمنانو په رضا او د دې د خوشحاله کولو لپاره د دې د رای مطابق فتواوې ورکولې. او ډیرو کسانو علم د دې دپاره لاسته راوړي چې د نانیر او د راهم لاسته راوړي، او قرآن دا د تجارت وسیله وګرځېدل، او د الله عز وجل حقوق په مالونو کې ضایع سول، او مالونه دا د شرورو خلکو په لاس کښې وتل، متقانو خلقو ته مالونه په لاس نه ورتل چې د الله حقوق ځینې ورکي. او تاسو وسیلې رحمي پرې کړلې، او شرابونه ستاسو په مجلسو کې چشل کېدل، او ستاسو په مجلسو کې دغه خمار دا عام سو، موسیقي او همدا ډول د موسیقي اسباب دا ستاسو په مجلسو کې لکه اوسني شوکونه دا عام سول، او تاسو خپل زکاتونه د احتیاجمنو خلکو څخه بند کړل. او تاسو ولیدل چې یو پاک انسان به یوازې د دې دپاره وژل کېدی چې د خلکو قهر راپورته، او تاسو ولیدل چې د خلکو رایې سره مخالفې سولې، او تاسو ولیدل چې د دین دپاره یوازې هغه کسانو کار کاوه چې هغه ټیټ و رتبه خلک دي، کمزوري خلک دي، مال یې لږ وي، هغه اغنیا شتمن واکداران هغوی به د سخا او د دین د کارونو څخه لاس پر سر سوه، او داسې کمزورو خلکو دا کار کاوه. او تاسو ولیدل چې پیمانې او ترازو په دې کې کمبود کېدی، او تاسو ولیدل چې ستاسو باچهي او واکمني دا بې عقلانو او ناپوهانو بې علمو خلکو کول. نو دغه د قیامت علامه دي، نو تاسو انتظار وکړئ چې ډیر ژر به د قیامت علامه راسي. دا څه د پاس اویا شیانو چې ما بیان کړ، تاسو ولیدل هغه کسان چې د شروع څخه راغلي وه، د دې اویاو کې د اولې څخه تر دې پایه پورې داسې یوه علامه وه چې اوسې نه ټوله موجودې دي. نو دا چې ټوله موجودې دي، دا پر دې باندې دلالت کوي چې زموږ سید الرسول صلی الله علیه وسلم حق په حق پیغمبر و، 1400 کاله مخکې دا شیان موږ ته ویلي وه چې دا به پیښیږي. اوس یو په یوه ټوله راغلي دي بل استعاب، که د پیغمبر علیه السلام معجزه سیو عالم که وایي داسې به پیښیږي، داسې به پیښیږي، وایي ګوره مولوی صاحب خبرې دي. دا هغه شیان دي چې په هغه زمانه کې یوه هم نه اوس ټول موجود. او بل دا پیغام راکوي چې موږ د آخرت لپاره نو باید تیاری ونیسو. دا دې د قیامت ټولې علائم ښکاره شولې. اوس نو دې خطره ده چې اره دی کدي خلک د الله د عذاب سره مخ سي. الله عز وجل دې موږ او تاسو توفیق را نصیب کړي چې د الله عز وجل د دین کامله پابندي وکړو او د فتنو څخه ځانونه وژغورو. دغه شیان چې پیغمبر علیه السلام بد ګڼلي دي یو په یو ځان دې وسو. وما توفیقنا الا بالله. سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.